سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبري خبرونه تموز فريده سيال د شفيق يار د تخنیکی چارو په سم بلخت حرکت کوي. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې او شریکانو یې د روان 2023 کال د بشر دوستانه غبرګون د پلان لپاره د 3.6 میلیارد ډالر پرځښت د بسپنې غوښتنه وکړه. اوچا وایي د دې پلان هدف دا دی چې په افغانستان کې له 3 میلیونو او 1 لک کسانو سره بشري او د خوندیتوب مرستې وشي. د افغانستان د بشر دوستانه غبرګون پلان د 2023 کال په اگست میاشت کې برابر او د روان 2023 کال په جنوري میاشت کې خپور شو. ریلیف ویب چې د اوچا مربوط ویب سایټ ده پرون په مفصل راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز د دې سبب شوی چې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسول اغیزمن شي. د ازبکستان د پارلمان غړو په دغه هیواد کې د اساسي قانون د اصلاحاتو لپاره یو ټول پښتنه تصویب کړه چې له مخې یې د دغه هیواد ولسمشر شوکت میرزیایف ته لار اواروي چې د درېمې دورې لپاره ځان کاندید کړي. دغه ټول پښتنه د اپریل میاشتې 13 ته په پام کې ده. د ازبکستان چارواکي وایي چې په اساسي قانون کې تازه تعدیلات تایید شي. د ولسمشر میرزیایف دوی تیرې دورې سفر کیږي او په دوو نورو قانوني دورو کې ځان کاندیدولی شي. په پیشنهادي مسوده کې د ولسمشری دوره له 5 کلونو 5 کلونو ته زیاتیږي. د میرزیایف د ولسمشری اوسنۍ دوره راتلونکي کال ختميږي. د ټول پښتنې مسوده په 2 موافقو رایو سره تایید شوه. د پارلمان دوو غړو بیا له رای ورکولو ډډه وکړه. شي جین پینګ نن د چین د ولسمشر په توګه خپل دریمه دوره پیل کړه او له دې سره په 2 نسلونو کې تر ټولو یو ځواکمن رهبر باندې بدل شو. د چین پارلمان په غوڅ اکثریت دی په داسې حال کې د ولسمشر په توګه وټاکه چې شي جین پینګ په تیر اکتوبر میاشت کې د روانو 5 کلونو لپاره د کمونیست ګوند مشر په توګه خوره شو. له هغې وروسته پر 9 کلن شي د کورونا د سفر کولو د سیاستونو او له دې سیاستونو ترلاسه اخیستو وروسته د ګڼو کسانو د مړینې لکبل انتقادونه وشول. شي جین پینګ خپل د ولسمشری دریمه دوره داسې وخت پیلوي چې چین د نړۍ دویم لوی اقتصادي ځواک دی. که څه هم له ځینو ستونزو سره مخامخ دی چې یوې په دغه هیواد کې د ودې کمزوري بهیر بل د املاکو د سکتوري ستونزه او د زیګون د شمیر کمیدل دي. په ګرجستان کې د پارلمان وکیلانو د هغې لانجمنې لایحې فسخه کېدو ته رایه ورکړه چې له مخې په دغه هیواد کې د مدني ټولنو فعالیت محدود شوی و. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې په دغه هیواد کې له 13 راهیسې تاوتریخجن اعتراضونه وشول. تورونه لګول شوي وو چې د بهرنۍ اجنټانو په نوم دغه نوې لایحه د روسیې د قانون کاپي وه چې دغه هیواد یې د استبداد خواته ور ټېلوه. د ګرجستان پارلمان نن جمعه د دې لایحې د مسودې تر دویمې بیاکتنې وروسته رایه ورکړه. د ګرجستان د خوب په نوم او واکمن غوند یو ورځ مخکې اعلان وکړ چې په دغه قانون کې تر عمومي اعتراضونو وروسته پیشنهاد شوی قانون بیا تخلي. درې چوری پر وخت د اپوزیسون اروپا پلو وکیلانو د اروپای ټولنې او ګرجستان بیرغونه راپول. او د جرمني پولیسو نن ویلي تیر شپه په شمالي ښار هامبورګ کې د ډزو له کبله د حمله کوونکو په ګډون 8 تنه وژل شوی دي. د جرمني پولیسو په خپل ویب سایټ کې لیکلي چې په دې پیښه کې بشمیره نور کسان ټپیان شوی دي. تر اوسه د برید احتمالي انګیزه نه ده معلومه او پولیس سو د ابریت د ترنګواري پاړه پلاتونی پایل کړی دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې درته مطالب لرو. په مزار شریف ښار کې د هغو توتونو وژل شوو کسانو کورنۍ عدالت غواړي چې د طالبان لخوا د تیرې چهارشنبه په ورځ د بغاوت او انسان تښتونې په تور نیول شوي وو. دا کاناډا حکومت اعلان کړی چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو په خاطر یې په جزایي قانون کې تغییرات راوستي دي. تشې دغه تغییرات څه دي وړاندې په خبرونه کې به درته وایو. یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او کړکیچن وضعیت له امله خی دوی د نوروز لمانځنې ته زړه ښه نه کړي. د چولې افغانان نوروز لمانځي او څه کال به څنګه لمانځل کېږي وړاندې په دې اړه به هم درته راپور ولرو. د اوکراین د جګړې روسي جزئیات ته به هم تم شو او دا به هم درته ولرو چې د رومانیا ولسمشر خپل یو سلاکار روبوټ ټاکلی دی. د چولې ټکنالوژۍ ته نړیوالو مخه کړې په دې به هم درته راپور ولرو. ملتیام وواړه
در لردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشي په مزار شریف کې د هغو توتون وژل شو کورنۍ عدالت غواړي چې د طالبان لخوا تیر چهارشنبه د بغاوت او انسان ځختونې په تور وژل شوي وو. د دې کورنۍ غړي چې نن یې د وژل شوو کسانو جسدونه کابل ته راانتقال کړي وویل وژل شوي ټول بې ګناه و. جزئیات او مېڅهم لاورو
په مزار شریف کې یوې کورنۍ چې اته تنه غړي د تیر چهارشنبه په ورځ د طالبانو لخوا په نظامی عملیاتو کې وژل شوي، نن یې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ مختلاریون وکړ. د دې کورنۍ غړي وایي دا کسان ټول ملکیانو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې رغنیز شرکتونه لرل او هیڅ ډول جرمي سابقه یې نه لرل. د دې کورنۍ یو غړي عین الله نن په کابل کې رسنیو ته وویل نه یوازې دا چې بیګنا انسانان یې وژل شوي، بلکې د طالبانو دې ادعا چې ګنې وژل شوي بغاوتګر او انسان تښتونکي وو، د دوی کورنۍ او حیثیت ته زیان رسولی.
اختفاف چی په نامه باندې د خلکو په رسنۍ کې مشهور شو، د باغیانو یا د یاغیانو په نامه باندې د دوی شهرت نشر شو. نو دا خامخا یو صدمه ده چې د دوی حیثیت او شخصیت او شان ته رسیدل. د دوی د حیثیت او د شخصیت یادی په خاطر باندې موږ درته راټول شو چې د دوی حیثیت او شخصیت اعاده شي. هم موږ ته تاوان رسیدل، د موږ حیثیت او شان ته تاوان رسیدل، او د موږ د شهیدان چې د منځ ته تیری دي دوی حیثیت او شخصیت ته تاوان رسیدل. د دې په خاطر باندې
د دې کورنۍ یو بل غړی سمندر د عدالت غوښتنه کوي.
غوښتنه دا چې د دغو ګناه د معلومه کې پسې ګناه دي دا ولې د خدای بندګان او داسو انان ځوانان په شهادت رسولي بل بې ګناه بې خطا ولې.
د بلخ امنیه قومندانۍ د تیر چهارشنبه په ورځ دا وکړه چې د دوی له قوله په مزار شریف کې د انسان تښتونکو باغیانو پر ضد عملیات کړي او اته تنه یې وژلي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او تر خوای د بلخ امنیه قومندانۍ د دې کسانو د کورنیو له اعتراض وروسته د دې موضوع د سپیناوي لپاره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالب نظامیانو له دې وړاندې هم په کابل، کونړ، ننګرهار او کندهار کې په ملکیانو ډزې کړي او وژلي دي. که څه هم له دې پیښو وروسته طالبانو د څېړنې او د عاملینو د نیولو او ورته د سزا ورکولو ژمنه کړې، خو لا یې تر اوسه د دې ډول کومې قضیې پایلې له رسنیو سره شریکې کړې نه دي.
د انجنیر په شونځي کې دا اول سینسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي؟ اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دا کانادا حکومت پرون اعلان وکړ چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو په خاطر په جزایي قانون کې تعدیل راولي. کانادا اوس مهال د قانوني محدودیتونو له امله له افغانستان سره بشري مرستې نشي کولی. د کانادا حکومت پرون نوښته یو خبر پاڼه کې لیکلي په قانون کې نوې اصلاحات په افغانانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د دوی پر وړاندې پراخ خنډونه لري کړي. بیا هم تفصیل دومې څهره ملور.
د کانادا حکومت د پنځشنبه په ورځ نوښت اعلان وکړ چې د جزا په قانون کې اصلاحات راولي، څو د کانادا بشري مرستو رسونکو سازمانونو ته اجازه ورکړي چې بې وزلو او اړمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. د کانادا د حکومت په اعلامیه کې چې پرون نوښت یې په رسمي ویبپاڼه خبره شوې لیکل شوي، د افغانستان د اسلامي جمهوریت نسکورېدو د افغانانو لپاره یو ځانګړی او ناوړه وضعیت رامنځته کړ او اوس د کانادا د جزا په قانون کې بدلون ته اړتیا ده، څو د بشري مرستو په ګډون نړیوالو مرستو ته اجازه ورکړل شي. کانادا طالبان دی وی تر هغه ډلې په توګه پیژنې وای په زور کې قدرت نیولې، هغه څه چې د دې هواد د اوسنی قوانینو پرانا کې د کانادا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان سره مرستي وکړي. خود خبرې شوی اعلامیه پر بنسټ قانون کې نوی بدلونونه با کانادایي سازمانونو ته ورتیا ورکړي چې افغانانو ته ډېری اړینې مرستي ورسوي، په داسې حال کې چې د تر هغه لای عزت قوانین به خوندي وساتل شي. د کانادا د حکومت په اعلامیه کې دا بدلونونه له افغانانو سره د کانادا د ژمنو ملاتړ پایله بلل شوی او زیاتوي. دا تغییر به په راتلونکي کې هغو کسانو ته کانادا کې د مشتدنې زمينه هم برابر کړي چې ژوند یې د طالبانو لخوا له ګواښ سره مخ دی. د ملګرو ملتونو سازمان رسمي شمیرې ښیي چې نږدې 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې د دې سازمان رسمي شمیرې ښیي چې تیر 2022 کال کې بیا 28 میلیون افغانانو ته لوړان د مرستې رسول شوې دي. که څه هم د بیوزلو فریاد هر ورځ پورته کیږي، خو یو مهم بحث د دې مرستو د ویش څرنګواله دی. د کندهار د جړې ولسوالۍ اوسیدونکی میر محمد وای مرستې په واسطه لرونکو او هغوی ویشل کیږي چې مستحق نه دي.
کس ته ورکس وی چې هغه دوه مټران لري، دوه دوکانونه لري. هغه چا ته ورکس وی چې هغه د کال لس لکه دولس لکه پنځلس لکه وصول اخې غریبان ټول پاتې سوي، او دا نکه په وابسته نویشته سوي، نورو ته کارټونه نه دي ورکول سوي، بې شفافه وي.
د زابل د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی نبیولا هم وایي د مؤسسو کارکوونکي د هغوی لاسنیوی کوي چې ورسره اړیکه لري.
تر ډیره حده هغو کسانو ته مرسته او لاسنیوی کوي کوم کسان سي مستحق نه دي. که چیرته یو څوک هغه د موسسې کارکوونکو ته ډوډۍ ورکوي یا هم همکاري ورسره کوي، راشه درشه ورسره کوي، ربط آمد ورسره جاري ساتي، ټول پر هغو کسانو توضیح کیږي. هغه مسکینان، هغه المن، هغه بیوسلي او بیوسه کسانو ته مرسته نه رسیږي.
د مرستو په اخیستو کې د طالب چارواکو د لاسوهنې په اړه هم پراخ شکایتونه شته، خو طالبانو تل دا ادعاوې رد کړي. کاناډا داسې مهال افغانانو ته د مرستو رسولو په برخه کې یو مثبت ګام اخلي چې پرون اوچا ادارې پر نړیوالو غږ وکړ چې له افغانانو سره له بشري مرستو لاس وانخلي. د ملګرو ملتونو دې ادارې په 2023 کال کې له 3.1 میلیون افغانانو سره د بشر دوستانه او د خوندیتوب د مرستو لپاره د 3.6 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه هم کړې ده.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د امریکا د استازو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس وایي له افغانستانه د دغه هیواد د ځواکونو په وتلو کې شته واقعیتونه په پام کې نه دي نیول شوي. مایک مکال د چهارشنبې په ورځ په استماعي غونډه کې وویل ولسمشر بایدن دا کار د لوړپوړو جنرالانو او استخباراتي ټولنې پر خلاف اعلان کړ او دا کار یې ترسره کړ. تفصیل د نرګس مومن په دې راپور کې.
د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس وویل هغه څه چې په افغانستان کې پېښ شول د فدرال دولت په سیستماتیک توګه پاشل او د بایدن د ادارې ماته وه. مایکل مکال په خپل څرګندونو کې د چهارشنبې په ورځ په 2023 کال کې له افغانستان څخه د امریکا له ناورینه ډک د وتلو د څارنې کمیټې په استماعي غونډې کې وویل د بایدن د ادارې لخوا په دندې کې د بې غوري له امله امریکایي اتباعو او په افغانستان کې افغان امریکایي متحدین په پام کې نه دي نیول شوي. افغاني ښځې او نجونې طالبانو او د هغوی سختریزو قوانینو ته پرېښودل شوي. هغه زیاته کړه
د بایدن د ادارې ډېری کسانو ویلي چې د هر احتمال لپاره پلان جوړوي، خو هغه سی ونه کړل او پر ځای یې څلور راتلونکې میاشتې ندیده ونیول چې بالاخره پایله کې طالبان د 2023 کال په اوړي کې په چټکۍ سره سیمې ونیولې او د اګست په 15مه کابل ته دننه شول. موږ په دومره اسانۍ سره دغه حالت ته آماده نه وو. د بایدن ادارې غفلت په خپله دنده کې د دې لامل شو چې نړۍ د کابل سقوط دوه اونۍ وروسته هغه زړه بوکلوونکي صحنې وګوري چې د کابل په هوایي ډګر کې وشوي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د 2023 کال د اګست د 16مې نیټې ځانمرګۍ بریچ په ترڅ کې 13 امریکایي سرتیري او 170 افغانان ووژل شول او 540 ټپیان شول د په تیرو لسو کلونو کې امریکایي سرتیرو ته تر ټولو ویروونکي او مرګونې ورځ وبلله. امریکایي سرتیري ټیلر وارکاس انډروز چې په دغه بریچ کې سخت ټپي شوی و او خپل لاس پکا او ګرده یې له لاسه ورکړه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو کمیټې په استماع ای غونډه کې حاضر وو. وویل چې لپې خمخ کې هغه او د هغه ټیم دوه ځن مرګي برید کوونکې پیژندلې وو، خو مسولینو یې په دغه کولو د اجازه غوښتنه بې ځوابه پریښوده. هغه وویل
د همغږۍ لپاره مې اجازه واخیسته چې آیا کولی شم په هغې باندې ډزې وکړم. قومندان په هغه وخت کې راته وویل زه نه پوهېږم او کولی شو. ما او ټیم مې بیا پوښتنه وکړه چې څوک به دا کار ترسره کوي، ځکه دا ستاسو مسؤلیت دی ښاغلیه. هغه بیا ځواب راکړ چې نه پوهېږم، خو معلومه به یې کړه وروسته موږ ته هیڅ کوم نوې اطلاع را نکړه او موږ هرگز خپل ځواب ترلاسه نه کړ.
جمهوری غوښتونکي په داسې حال له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څېړنې کوي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د دوهې تړون د جمهوری غوښتونکي ګوند د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت کې لاسلیک شو چې امریکایي ځواکونو او متحدینو ته یې د وتلو لاره هواره کړه. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تل افغانستان څخه د وتلو له پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې د هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېښود. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته 2021 کال د اګست په 15مه امریکایي ځواکونو په دوو اونیو کې له افغانستان په داسې شکل ووتل چې زرګونه افغان متحدین یې د کابل هوایي ډګر څخه په نظامي الوتکو کې له افغانستانه انتقال کړل. طارق فرهادي د سیاسي چارو کارپو وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یوازې د امریکا د راتلونکو ولسمشري زور ټاکنو لپاره و او د افغانستان پر وضعیت به هیڅ اغېز ونه لري. خو شاه محمود میاخیل بل سیاسي او نظامي چارو کارپو بیا په دې باور دی چې له دغو بیا ځلې څېړنو څخه به د افغانستان په اړه د امریکا د راتلونکي سیاست په اړه ګټه واخیستل شي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورس
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
اوس هم د اوکراین جګړې ته تم کیږو. د اوکراین د بخمود ښار په شاوخوا کې د سختو جګړو ته دوام راپورونه ورکړل شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې پر دغه ښار یې د روسي ځواکونو د مخکې تک مخه نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین چارواکي وایي د دوی سرتیرو پر بخمود ښار د روسي ځواکونو د حملو نوې څپه په شا تمبولې ده. د اوکراین د ختیځ سیمې دونیتسک په دغه ښار کې د تیرو څو میاشتو وسلولو شخړو د جګړې دواړو لوریو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي د اوکراین د لوی درستی دفتر نن په خپل ورځنی راپور کې ویلي روسي ځواکونو د بخمود ښار پر شاوخوا د کلابندۍ د کړې تنګولو لپاره 102 حمله وکړه. د اوکراین پوځي چارواکي وایي په دونیتسک سیمه کې سخت جګړې روانې دي چې تر ډیره پر لیمان او دیفکا او شختارسک ښارونو متمرکز دي. د ورسیلم پرتی سیمه لوهانسک په روبیژنی ښار کې د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د جګړې پر مهال ولسی خلکو د ډال په توګه کار اخیسته دی. د اوکراین د لوی درستیز دفتر زیاته کړی چې د دوی دشمن خپل پوځي ځواکونه د استوګنی په سیمو کې ځای پر ځای کوي او د ملکیانو شاته پټیږي. د دې دفتر په وینا د دشمن سرتیری او مهمات د کورونو او اپارتمانونو په لومړیو او دویمو پوړونو کې ځای پر ځای شوي او تر هغه په لوړو منزلونو کې خلک راګیر پاتې دي. دا تازه جګړه داسې وخت کې لري چې د اوکراین بیلابیل برخې د روسیې د حملو په تازه څپه کې په نښه شوي او په نتیجه کې 9 ملکیان وژل شوي او یو برېښنا کوټ تخریب شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د دغو پیښو له کبله یو ور بیا روسیه د ملکیانو په وړاندې د وحشت په کارولو تورن کړه. روسیه وایي چې د اوکراین پر ملکي اهدافو د حملو تازه څپه چې د فبروري میاشتې له نیمایي راوروسته د خپل ډول له مخې لومړنۍ ګڼل کیږي د روسیې په وینا د اوکراین لخوا د سویو تروریستي حملو ځواب و. روسیا وایي د اوکراین لخوا دا حمله تیره اونۍ د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې بریانسک سیمه کې سوي دي. اوکراین د روسیې اداره د ویوي چې روسیه شي په دغه ډول اداو سره غواړي د اوکراین پر سیمو تازه حمله ته یو بهانه ولټوي. روسیه تاییدوي چې د پنځشنبې د ورځې په حمله کې د کینجال په نوم له هایپر سونیک توغندیو کار اخیسته چې سرعت یې تر ژغ چټک دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي چې اشغالګران یوازې په ملکیانو کې وحشت خپروي او دا یوازنی کار دی چې دوی کولی سي. خو زلینسکی وایي چې دغه ډول کارونه به له اشغالګرو سره کومه مرسته ونه کړي.
اوس هم د ټکنالوژي له پرمختګه څېړونکو له ذهني ذهانت څخه په استفادې د انسان په ذهن کې د ګرځېدونکو شیانو تصویر برابر کړی دی. ذهني ذهانت د انسان د مغزو له سکن کولو وروسته هغه څه چې په تصویر کې ښیي چې د انسان په ذهن کې ګرځي. تفصیل به د اسمت سروانه وره.
د مصنوعي ذهانت روباټونه په درسته نړۍ کې په ډېرې دودي او په هر برخه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. یو نوی څېړنه ښیي چې مصنوعي ذهانت د انسان پر ذهن پوهېدای او بیرته تصویر ورڅخه انځورولی شي. مصنوعي ذهانت د تصویرونو د جوړولو لپاره د انسان د مازغو پر فعالیت متکی دي او په اسانه د مازغو سکن پر هغه څه تصویرونه بدلولی شي چې انسان لیدلی دي. د دې چیرنې پایلې په ورستیو ورځو کې څرګند شوې او ژربه د کمپیوټر د راتلونکي په یو کانفرنس کې وړاندې شي. چیرونکي فکر کوي چې دا ټکنالوژي له انسان سره د هغه د خوبونو په تعبیرولو کې مرسته کولای او حتی هغو انسانانو ته چې سل په سلو کې نابینا دي تر ډیره مرسته کولای شي. دا څیړنه جاپاني ساینس پوهانو کړې. دوی په دې څیړنې کې برخوالو ته ځینې شیان ورکړل چې وی ګوري. دوی خپل مازغه سکن کړي وو او وروسته مصنوعي ذهانت ته ور وښودل شول چې د سکن شویو شیانو کوډ مات کړي او تصویر ورڅخه بیرته جوړ کړي. د مصنوعي ذهانت په اړه تر دې مخکې کوریایي څیړونکو ویلو چې د شو خوړو د تیارولو لپاره د مصنوعي ذهانت داسې سیستم اختراع کړی چې دا معلوموي چې کوم خواړه له یو بل سره یو ځای شي. د سونی کمپنی او د کوریا پوهنتون څیړونکي وایي آشپزان عموما د حد سو ګمان له مخې خواړه له یو بل سره یو ځای کوي، خو دا سیستم چې پرمختللی دی په علمي ډول راشي چې کوم مواد سره یو ځای کړو چې هم یې خوند شوي او هم ګټور وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمیر افغانان وای په افغانستان کې اقتصادي ستونزې او کړکیچن وضعیت لامل خای دوی د نوروز لمانځلو ته زړه خنه کړي. دوی ازادي راډیو ته ویل بیکاری او د طالبانو له خوا لګیدلې محدودیتونه له دوی څخه د نوروز د لمانځلو روحیه اخیستي. تفصیل په دې راپور کې
دا سبریخي چې د افغانستان خلک سخت کال د هفت سین او د هفت میوې د جوړولو لپاره ډیر چمتو نه دي. دوی وایي اقتصادي بحران او د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه لامل ګرځېدلي چې له دوی سره پخوانی د نوروز د نمانځلو شوق ونه وسي.
نو مخکې کالو کې موږ به نوی کال تجلیلاوه پارکو ته به تللو، خصوصا دویمه ورځ چې دهقان ورځ وه ډیره ښایسته تجلیل کېدله.
د کابل ښار اوسیدونکي فرشته وایي په تیرو کلونو کې بنجونې او ښځې له خپلو کورنیو سره د نوروز د جشن د نمانځلو لپاره تفریح پارکونو او شنو غونډیو ته تلل، خو د دې په خبر اوس خو ښځې د تازه ساه د ایستلو اجازه هم نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
سخت کال موږ هغه ستونزو په خاطر چې په افغانستان کې خصوصا د ښځینه په برخه کې وجود لري نوی کال نه تجلیلو، ځکه نه تنها په موږ ښوونځي بلکې پوهنتونونه هم بند کړي دي. دوی په علاوه په موږ باندې تفریحی پارکونه هم بند کړی دي او خزه نه پریږدي تفریحی پارکوته، ولی سخت کال بنابر دغو مشکلاتو چې خزینه او ته وجود لري موږ نوی کال نه تجلیلو.
فقر او بیکاری بل ستونزه ده چې له خلکو د نوروز د نمانځلو خوښي اخیسته.
که چیرې څوک د عاید کومه سرچینه ونه لري نو څنګه به د دې ورځې لمانځنه چې په څه ډول کیږي هغه وکړي؟ ناممکنه ده چې دا ورځې د نوروز ورځې یا دغه د پخوا په څیر ولمانځي.
سپوږمۍ د ننګرهار اوسیدونکي ده. د ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې به دوی د نوروز د نمانځلو همداسې د افت میوې د جوړولو د سمنک د پخولو لپاره چمتووالی درلود، خو د اقتصادي ستونزو له امله سخت کال د تیرو کلونو په شان چمتووالی نه لري.
په هیواد کې د نوي نظام پر راتګ سره د خلکو په ژوند کې ژور بدلونونه رامنځته شول، خو په څیر باندې د خوښۍ اغازینې شپې ورځې لکه د نوي کال یا د نوروز ورځ منځي اقتصادي وضعیت خرابواله ده. ډیره خلک لدندو لري شول، بیکاره شول او هغه د عاید سرچینې لمنځه لاړې. نو نشو کولای لکه د پخوا غوندې په میلو چکر وزو او یا هم ځینې هغه خاص خواړه چې په دې ورځ باندې چمتو کیږي لکه اف میوه تیار.
مسعود د کابل ښار اوسیدونکی چې یو کال کې یک هوجدان دی ازادي راډیو ته وویل
د څو ورځې بعد په خیر سره نوای کال کېږي، خو باندې نوای کال خو نشي تجلیلولای. د دې څنګه سره د اقتصادي ستونزو هم ډېره دي. ټول خلک د اقتصادي ستونزو لري، څوک چې کوژده کړی دی او مثلا هغوی ته شیان اخلي باید واخلي نوای کال لپاره، هغوی ته نشي اخیستلی. نو د امارت د اسلامینه غواړو چې د نوای کال په خیر سره چې رسي خپل ملت سره خپل خلک سره ډیره همکاري وکړه او دوی ته لار او چاره برابره کړي چې خپل ژوند ښه په مخ یوسي.
په بازار کې پلورونکي هم خپل د پلور د بازار له کموالي شکایت کوي. د کابل په منډوي کې د وچو میوو پلورونکي نبی ازادي راډیو ته وویل سخت کالي د پلور بازار ساته کم شوې ده.
نظر به بازارای میوه خشک سال نو یا میوه خشک
د میوه د بازار له نظر سره کال د وچو میوه بازار پکې شوې د خلکو اقتصاد ضعیف دی، پیسې کم لري. یو څه زموږ بازار پکې شوې له هغه وخت راهیسې چې نوې حکومت راغله او خلک بهر ته تللی دي.
کمی حکومت تغییر کرده و از وقت کمی مردم خارج زیادیش خارج رفته.
دا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دویم نوروز دی. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د نوروز د نمانځنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ور نه کړ، خو تیر کال د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالاحد عماد رویټرز خبري آژانس ته ویلي و دوی په رسمي ډول نوروز نه نمانځي، خو د خلکو مخه هم نه نیسي. ملګرو ملتونو د مارچ 28 د نوروز د جشن د نمانځلو نړیواله ورځ بللې ده، او د افغانستان خلک هر کال په اول د حمل د نوروز جشن مانځي، هفت سین، سمنک او هفت میوې جوړوي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
لډیره کلونو راهیسې دا اټکل کیږي چې بلاخره به مصنوعي ذهانت یا کمپیوټر له انسانانو څخه ټول واک اخلي. په تخنیک او ټکنالوژۍ کې له مصنوعي ذهانت د کار اخیستو خبرونه به مو ډیر اوریدلی وي، خو دا به مو لا نه وي اوریدلی چې په سیاست کې هم له دې مصنوعي ذهانت څخه کار اخیستل کیږي. تفصیل به د اسمت سروانه واورو.
له مصنوعي ذهانت څخه ورستر بلې استفاده په ډېرې دوده، حتی سیاستوال هم په سیاست کې له روباټونو څخه چې په مصنوعي ذهانت سمبال دي کار اخیستل ممکن بولي. او په وروستیو کې د رومانیا صدر اعظم نیکولای سیکا خپل کابینېټ د یو نوي غړي په معرفي کولو ټول حیران کړل. د دغه هیواد د کابینې دا نوی غړی په مصنوعي ذهانت سمبال یو روباټ دی. دا روبات ایوان نومیشی او دنده ظاهراً افتخاری سلاکاری ده. دی روبات په یو ډیجیټل سکرین ده صدر اعظم پښتنو او غشتنو ته په لوړ کمپیوټری ژغ ځواب ورکاوه. د رومانیا صدر اعظم وایي دا روبات د رومانیایي څیړونکو له لوري جوړ شوی او له مصنوعي ذهانت څخه د رومانیا د خلکو د نظرونو او غشتنو د اتومات ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. د وویل دا په نړۍ کې لومړی ځل دی چې د صدر اعظم د سلاکارۍ لپاره له مصنوعي ذهانت کار اخیستل کیږي. ښاغلی سیکا همداراز ویل رومانیا په دې برخه کې په نړۍ کې لومړنی هیواد دی چې له مصنوعي ذهانت کار اخلي، او د دې کار هدف دا دی چې د خپلو خلکو غوښتنو او پوښتنو ته چټک او اتومات ځواب وویل شي. ایوان یا دغه روبات په یو خبري غونډه کې د ځان د معرفي کولو په محال وویل: سلام، تا ما ته ژوند راکړ، زه ایوان یم. اوس ما رول دا دی چې د یوې هندارې په شان ستا استازیتوب وکړم.
ستاسو له پیغامونو
قدرت الله مقدس د زابل ولایت شاجی ولسوالي اوسیدونکی یم. افغانستان د چکمې بشری مرستې یا د خوړو نړیوال سازمان لخوا مرستې راځي، نو زما له دغه مسؤلینو او کارکونکو څخه دا هیله غوښتنه ده چې دا مرستې حقدارانو ته ورسیږي. پیلن چې کومې مرستې افغانستان ته روانې دا په سلو کې 60% یا 50% هغه حقدارانو، مسکینانو او د دې مرستو مسؤلینو ته رسیږي، او نورې پاتې مرستې د واسطو والا خلکو، پیسهدار خلکو ته رسیږي.
وایت خان صاحب خبره کوم د کونړ ولایت درې پیج ولسوالۍ څخه. دا چې 1402 کالم په شروع کېدو ده، نو د ټولو لور نه دا غواړم چې د انجنونو په مخ باندې د تعلیم چې کم ځای نه دي دا فرانینځي، ترڅو زمونږ خويندې او دغه د تعلیم څخه برهمن شي.
افغانانو دا غال دي، د افغانانو ال خو به ویني، نور خو به ویني چې مړو سیټانو ته رسید غریب ورته ژاړي. دا د موسی سیدي چې مرستي ویشي ته چې په خپل سترګو ویني. موږ د افغانانو دا غال دي چې نو څوک خبره ولا کاوري، څوک پر غوږ ولا کنس. خدای دې رحم وکړي، باندې وکړي، نور خو مو واسنه رسید.
نبی اولا زبلای د زبل لرغنده بلوسوالی نه خبرې کندرغنده پولیسوالی کې سې کومي بشري مرستي توزیع شولې، هغه تر ډیره حد 50% حقوق کسانو تر لاسه کړلې کوم سې د مرستي مستحق نو. یعنی چیرته سې به توزیع کېدل د مرستو، چیرته سې به سروې کېدل، هلته به یو لور پوری طالب چارواکي هم تر لاسه کوله. ایا دا د مرستي مستحق ده؟ هلته به هغه د کلی خان داسې کسان هم مرمرې پکول سې د مرستي مستحق مستحق بنو او دی به ورته مرسته ورکوله او هغه مرستندوی چم سی به خلکو سره مرسته کوله هغه سی به ارزای غوړه ډوډۍ وخوله په هر کوټه کې سی به شی غوشه وخوله هغه کسته به 15 پښک کاټه ورکول نو آیا دا له هغه مایبین سره له هغه بیوازلو بیواسو سره له هغه سیلاب زپلو سره له هغه کندی او یتیم سره یو ظلم ستم جپانه ده سی مستحق د مرستي څوک ده او اخی څوک لطفاً مهرباني وکړي کوم وخت سی درغنده پولیسوالی کې مرسته ورکوي سروي کوي توزیع کوي تاسو لښته هغه کسان په تر نظر وباسي کوم سی مستحق هغوی ته ورسوي لطفاً لطفاً
دوی منی مایتره.